بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د غوی د میاشتې 15مه د 1400 درې څلوېښتم هجري قمري کال د کوچني اختر د میاشتې دریمه او د 2022 میلادي کال د مئی د میاشتې 15مه نیټه ده. خوګوردونکو، تاسو په دغه خبرونه کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ، بیا یې سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د هندوستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په جامع جومات کې د کوچني اختر په لمانځه باندې بندیز نومیږي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کوو، ورپسې الهي نمونه 19 پروګرام لرو او په آخر کې به افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې پروګرام درته وړاندې شي. ډیرو قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور ډول ډول مطالب لوستلی او د غراس چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 9 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. په سویډن کې د ایران د خارج محاکمه کول غیر قانوني کار دی. هغه خارجي حریز چې په سرشمېرنه کې ملګرتیا ونه کړي په ایران کې شتون غیر قانوني دی. او طالبان ویل د جنو د ښوونځي مشکلات به زر حل شي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران او د سویډن خارجه وزیرانو خبرې وکړې. زمون خبریال راپور کړی، د ایران او د سویډن د بهرنیو چارو وزیرانو د دوړخیزه مهمو مسایلو په تیره بیا د دوړخیزه کنسولي ملګرتیا او په حق له خبرې او د نظر تبادله وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون د سویډن د خارجه چارو د وزیر میرمن ان لیندا ټلیفوني تماس ته په ځواب کې په سویډن هیواد کې د ایران د خارج حمید نوری د محاکمې د ترسره کېدا ته په اشاره سره وویل، د ایران اسلامي جمهوریت د حمید نوری نیول او د هغه د محاکمه کولو بهیر غیر قانوني ګڼي او د هغه د سمدستي خوشي کېدا غوښتنه هم کوي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان بیا زیاته کړه، د خوشنۍ خبره ده چې د یوې ترهګرې ډلې چې د عراق د صدام رژیم په حکومت کې د عراق د خلکو او د ایران ولس ته د هغوی د جنایتونو مخینې معلومې دي. په سویډن کې د ایران د خارج حمید نوری د محاکمه کې دا د بهیر مصنوعي فضا جوړول په لاس کې اخیستې دي. تیره اونۍ په تهران کې د سویډن سفیر د ایران د خارج حمید نوری د نیول کې دا په حق له د ایران خارجه وزارت ته احضار کړی شو. په دې حق له د سویډن حکومت ته د ایران سخت اعتراض اعلان شو. په سویډن هیواد کې له 1300 میاشتو راهیسې د مسلمانانو پر ضد اقدامات زیات شوي دي چې پکې د مسلمانانو د قبرونو ړنګول او د قرآن کریم سوځولو ته اشاره کولی شو. هغه خارجیان چې سرشمېرنه کې ملګرتیا ونه کړي په ایران کې شتون غیر قانوني دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی وویل، په ایران کې به د افغانستان له هغو خارجو سره چې په سرشمېرنه کې ملګرتیا ونه کړي قانوني چلند وشي. هغه پرون په ایران کې د افغانستان د هستوګنه خارجو د سرشمېرنې د بهیر په باره کې ویل، هڅه کیږي چې په یو محدود وخت کې د افغانستان د خارجو سرشمېرنه ترسره شي او خارجی حریز حتمان باید د ایران د سرشمیرنې له چارواکو سره ملګرتیا وکړي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی ډاګینه کړه په ایران کې د افغانستان د ډیره خاریزو سرشمیرنه لازمی ده او د افغانستان د خاریزو د ملګرتیا د نکولو په بڼه کې په ایران کې د دوشتون غیر قانوني ده. هغه مخکې ویلي و ایران ته د افغانستان د مهاجرینو د راتلو له نوي څپې وروسته ضرورت شته چې ایران ته د افغانستان د ټولو راغلیو کډوالو پیژندګلوي ترسره شي. د ایران اسلامي جمهوریت څخه د پاسه څلوېښت کاله کېږي چې د افغانستان د کډوالو کوربه دی او همدا اوس په ایران کې د افغانستان کابو 5 میلیونه کډوال اوسیږي او دوی د ایران د خاریزو په شان د ایران د اسلامي جمهوریت له ټولو موجودو امکاناتو برخمن دي. په افغانستان کې د حکومت بدلیدل سبب شوی دی چې د افغانستان ګڼ شمېر خاریز ایران ته راشي او د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا د ظالمانه بیکټونو له کبله له اقتصادي مشکلاتو سره سره او له نړیوالو مرستو پرته ایران ته د افغانستان د کډوالو د راتلو هیڅ مخه ونه نیوله او ایران د افغانستان د مهاجرینو ښه کوربه و او دی. د ایران او د روسیې ترمنځ د ملګرتیا لپاره هیڅ خنډ نشته. زمون خبریال راپور کړی په ایران کې د روسیې سفیر لوان جاګریان وویل د تهران او د مسکو ترمنځ د وسلوالو ملګرتیا لپاره هیڅ خنډ نشته. هغه له ازویستیا او رسپانې سره په مرکه کې د ایران پر ضد بایکاټونو ته په اشارې سره زیاته کړه د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د وسلو د بایکاټونو له ختمېدا وروسته د روسیې او د ایران ترمنځ د وسلو په زمینه کې د ملګرتیا د پراختیا لپاره هیڅ خنډ نشته او ایران کولی شي د دفاعي هدفونو لپاره له روسیې وسلې واخلي. په ایران کې د روسیې سفیر لوان جاګریان د غراز د ماسکو پر ضد د لویدیځو هیوادونو بایکاټونو ته په اشاره سره وویل ماسکو او تهران د روسیې پر ضد د بایکاټونو په مقابل کې د شتاب او د میر د ملي پرداخ په نوم د سیستمونو د غنګولو په حق له خبرې اترې چټکې کوي. د روسیې دغه ډیپلومات د الوتکو ضد د توغندیو د پلیټفارمونو په شمول روسیې ته د ایران لخوا د وسلو د ورکولو په باره کې د بریتانیا د رسنیو د ادګانو په باره کې وویل. د انګلستان رسنۍ د جعلي خبرونو د تولیدولو په کارخانې مشهورې دي. هغه د ایران او د عربستان ترمنځ د اړیکو د عادي کېدا په هکله هیله څرګنده کړه چې په لویدیځې آسیا کې د حالاتو د بې ثباته کولو لپاره د اسرائیل له هڅو سره سره له متحد عرب امارات او عربستان سره د ایران د چارواکو تماسونه په فارسالی سیمه کې د ثبات او د اړیکو د عادي کېدا سبب شي. د افغانستان د جنود و ښوونځیو ستونزه زر حل کېږي. فارس خبري اژانس راپور کړی طالبانو په نږدې راتلونکي کې د جنود د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدا د مشکل د هواري خبر ورکړ. د افغانستان لوړ رتبه غړي انس حکانی په خوست ولایت کې ویل د جنود و ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدا د مشکل د حل کولو لپاره به د دینی عالمانو یوه غونډه جوړه شي. د طالبانو د زده کړې وزیر مولوي نور الله منیر هم سمو د مخکې ویلي وو چې د جنو ښوونځي به په نوي مکانیم زرم سره زر پرانیستل شي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت د جنو د ښوونځي د بیرته پرانیستلو لپاره د دنیا د هیوادونو لخوا تر سخت دباو لاندې دی او موږ هم د سړیو د ښځو لپاره د زده کړې ضرورت درکوو. له بلې خوا د طالبانو د کابینې لومړي مرستیال ملا عبدالغني بیرادر هم فراه ولایت ته په سفر کې هیله وکړه چې په افغانستان کې د جنو ښوونځي زرته بیرته پرانیستل شي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د زده کړې وزارت څه موده مخکې ویلي وو چې د جنو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو حکم د دغه ډلې د مشر په لاس کې او اختیار کې دی او له مشر څخه د حکم د ترلاسه کېدا په بڼه کې به زر د جنو ښوونځي له سره پرانیستل شي. و میاشتې کېږي چې طالبانو د افغانستان انجلۍ ښوونځیو ته له تلو منع کړي دي او همدا اوس هم په ټول هیواد کې جنې ښوونځي بندي چې دغه چارې د دنیا د زیاتو هیوادونو غبرګون ځان پسې لرلې دی. عمران خان د پاکستان له نوي لومړي وزیر سره خبرو ته چمتو دی. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان له واک څخه څنګ تکړی شوي لومړي وزیر عمران خان له نوي لومړي وزیر شهباز شریف سره د خبرو لپاره خپل چمتووالی اعلان کړ. د پاکستان د کورونی چارو پخوانی وزیر شیخ رشید احمد د ورمخکې انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له نوي لومړي وزیر شهباز شریف سره د خبرو لپاره د پخوانی لومړي وزیر عمران خان د چمتووالي د اعلانولو په ترڅ کې دا وکړه ضرب د دغو دوو مشرانو د کتنې سریزې برابرې شي. شیخ رشید احمد زیاته کړه ما هڅه کړې ده چې د پاکستان د واکمن ګوند او د حکومت د مخالفو ګوندونو ترمنځ ناوړه تفاهمونه له منځه یوسم. هغه زیاته کړه، زه د سولو د منیا د ټینګېدا لپاره د پاکستان د پوځ په څنګ کې ولاړ یم، خو د جنگ دره مهسته کېده په بڼه کې د عمران خان په څنګ کې وم. د پاکستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر شیخ رشید بیا وویل، پخوانی لومړی وزیر عمران خان د ورمخ کې عمومي انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د نوي لومړی وزیر شهباز شریف له حکومت سره خبرو ته تیار دی. د روسیا او د اوکراین په حکله د پاکستان د پخوانی لومړی وزیر عمران خان دریځونه د امریکا د ګروهنې پر خلاف او د امریکا د خارجه وزارت یو چارواکي ډونالډ لو ګواښ کړی و چې عمران خان به له واک څخه لیرې کړي. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان وایي چې زه امریکا د پاکستان د سیاسي ګوندونو په ملګرتیا سره له واک څخه لیرې کړی یم. د فلسطین ازادۍ جبهې اسرائیلو ته خبرداری ورکړ. فلسطین الیوم خبری سایت راپور ورکړ، د فلسطین د ازادۍ لپاره ولسی جبهه ټینګار وکړ. په الاقصی جومات باندې به د صهیونستانو نږدې یرغل د فلسطینیانو پراخه غوسه ځان پسې ولري. صهیونستان اراده لري چې نن د صهیونیست رژیم یعنی د نیواکي فلسطین د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د صهیونیست رژیم په بیرغ سره الاقصی جومات ته ورشي او د دغه جومات دننه د اسرائیلو رژیم ملي سرود وغږوي. د صهیونیست رژیم پولیسو هم په رسمي ډول نن په الاقصی جومات باندې د یهودي نیوګرانو خارجي میشته خلکو له ډلې ستیری سره موافقت کړی دی. د فلسطین د ازادۍ ولسی جبهې پرون په وی بیانې کې په الاقصی جومات باندې د یرغل لپاره د صهیونیستانو د بلنې په هکله تلابیب ته خبرداری ورکړ. اوکراین باید موجوده حقیقتونه ومني. فارس خبری آژانس راپور کړی، د روسیې د باندنیو چارو د وزارت ویاندې میرمن ماریا زخاروو وویل، اوکراین او نور هیوادونه باید د هغو ټاټوبو واقعیتونه چې روسیې ته د کریمیا سیمې بیرته ستنېدل او د دونسک او د لوهان سیمو خپلواکیه پکې شامل دي ومني. هغې پرون د اسپانیا له یوې ورځپاڼې سره په مرکې کې وویل، باید د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره د ملتونو حق او د خلکو قانوني او عقلانه انتخاب احترام وشي او پر دې اساس کریمیا سیمه روسیې ته بیرته ورستنه شوې ده او لوهانسک او دونسک سیمې هم په خپلواکه حکومتونو نو بدلې شوې دي. خبرونه ختم شوال. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو قدر من اوریدونکو، اوس به سیاسی تبصرہ درته وړاندې کوو چې د هندوستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په جامع جومات کې د کوشنی اختر په لمانځه باندې بندیز نومیږي. د هندوستان تر کنټرول لاندې د کشمیر ځایي حکومت د سرینګر په جامع جومات کې د کوشنی اختر د لمانځه د دستورو تر سره کول منع کړل. دا په داسې حال کې دی چې د کوچني اختر لمونځ د مسلمانانو له مهمو دینی دستورو بلل کېږي چې له یوې میاشتې روژې نیول وروسته په جوماتونو کې کېږي. له دې قبله د سرینګر په جامع جومات کې د دغو دستورو ترسره کولو منع کول په کشمیر کې د مسلمانانو له مذهبي دستورو سره یو ډول مقابله بلل کېږي. په دې سربیره د سرینګر په جامع جومات کې د اختر لمونځ دستورو د ترسره کولو بندیز د کوچني اختر په مناسبت مسلمانانو ته د هندوستان د لومړي وزیر نارندرا مودي په شمول د هندوانو سیاسي مشرانو لخوا مبارکۍ ویلو سره په بشپړه تازاد کې دي. د هندوستان بی جی پی او کانګرس ګوندونو د مسلمانانو د نظر د جلبولو لپاره د هند مسلمانانو ته د کوچني اختر مبارکي ورکړه، خو په عمل کې د سرینګر په جامع جومات کې د وړوکي اختر د لمانځه د دستورو د ترسره کولو مخنیوی د هندوستان د سیاسي مشرانو د مبارکۍ لمحه سره په ښکاره تضاد کې دی. د هند بر اعظم کې د مسایلو کارپیژاندې میرمن سومیا مراوتی په دې حق له وویل، د رای په صندوقونو کې د مسلمانانو د رای اهمیت ته په پام سره ګوندونه د مسلمانانو د نظر د جلبولو لپاره سیالۍ کوي، خو په عمل کې هیڅکله د مسلمانانو لیدوګو او نظرونو ته احترام نه کوي. د هندوستان حکومت د 2019 میلادي کال په اګست میاشت کې د هندوستان تر کنټرول لاندې د کشمیر سیمې د ځانګړو اختیاراتو د قانون په لغوه کولو سره په لټه کې دي چې دا سیمه د خپلو نورو صوبو په شان د نوې ډیلي حکومت په بشپړه اختیار کې راولي. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستان له نظره د کشمیر واکمنۍ د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمیان د شخړې وړ ځای دی او هندوستان په یوازې ځان سره د دغه برخلیک په اړه فیصله نشي کولای. په عین حال کې واکمن او هندوپال بی جی پی ګوند چې خپل اجتماعي مرکز هندوان ګرځولی دی او د هغوی د نظر د جلبولو کوشش کوي، تر اوسه د هندوانو د نظر د جلبولو په هدف سره د هندوستان د مسلمانانو پر ضد له هیڅ دباو ډډه نه ده کړې. د سیاسي مسایلو کارپیژان امین پرجات په دې باره کې وایي، هغو ناکامیو ته په پام سره چې بی جی پی ګوند ورسره په اجتماعي او اقتصادي ډګرونو کې مخ دی، د هندوانو د راضي کولو ساتلو لپاره خپل تمرکز د مسلمانانو له دیني دستورو سره مقابلې باندې کړی دی. په هر حال څه د پاس اویا کاله کېږي چې د هند او پاکستان اړیکې د کشمیر د مالکیت په سر خړې پړې دي او په کشمیر د بشپړه سلطې لپاره د نوې ډیلي ټولې هڅې ناکامي شوې دي. دا تهران دی، ایران اسلامی جمهوریت غاگ. عزتمن اوریدونکو، اوس به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کړو.
د تاریخ پاڼه ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینې ومني عزیزانو. اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. عزیزانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1401 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1423 هجری قمری کال د شوال یا د کوچنی اختر د میاشتې له 4مې او د 2022 میلادي کال د می له 5مې نیټې سره برابر ده. قدرمن اوریدونکو، د غوایی د میاشت په ایرانی جنترۍ کې د مشهور شیعه پو شیخ صدوق د درنخت ورځ ده. ابو جعفر محمد بن علی ابن بابوی چې په شیخ صدوق مشهور و، په کابو د شپږم هجری قمری کال کې د قوم د سپیڅلي ښار په یوې علمي او فقهي کورنۍ کې وزېږېد. محمد په ماشومتوب کې دینی، علمي او عملي علوم زده کړل او د خپل پلار او نورو استادانو له محضر علمی ګټه پورته کړه. هغه له دې وروسته چې لوړ علمی درجه ته ورسید، د هغې زمانې له سترو استادانو او حدیث پیژاندو څخه د علمي زده کړو لپاره خپل علمي سفرونه هم پیل کړل او د وخت له 200 زیاتو سترو پوهانو څخه یې علمي ګټه پورته کړه. بغداد ته له سفر وروسته د هغه علمي شهرت د هغه وطن عالمان دومره تر خپل اغیز لاندې راوستی و چې ټول یې خپل ځان ته جذب کړل او د خپل وجود له وړانګو څخه یې برخمن کړل. د دغه سترفقي په درس کې نامتو عالمان ورورزیدل چې شیخ مفید، حسن بن محمد قومی، علم الهدا، سید مرتضی، آرون بن موسی او حسین بن عبیدالله غزایری له هغو څخه دي. همداراز په څلورو ټوکو کې د من له یحزور الفقی په نوم ستر کتاب د شیعیانو له څلورو بنیادي کتابونو څخه یو کتاب چې په 6000 حدیثونو مشتمل او د مختلفو فقهي موضوعاتو په اړه دی. او همداراز په لسو ټوکو کې د مدینة العلم کتاب چې ورک شوی عمالی، خصال، عیون الاخبار الرضا او علل الشرائل د دغه کمساری شیعه عالم له 300 ارزښناکو کتابونو څخه شمیرل کیږي. شیخ صدوق د عمر په وروستیو وختونو کې د شهرری د شیعیانو په غوښتنه په دغه ښار کې میشته شو، تر دې چې په 381 هجری قمری کال کې په 15 کلنۍ کې وفات شو او په هغه ځای کې چې د هغه په نوم مشهور دی خاورو ته وسپارل شو. یو زر دو نیوی کال پخوا په داس یو ورځ د 351 هجری قمری کال د شوال یا وړوکی اختر د میاشتې په څلورمه نیټه د څلورمه هجری قمری پیړۍ یو عالم او ادیب محمد بن حسن دار قطنی وفات شو. هغه د خپل زمانې د قرآن یو مشهور قاری وو او مفسرم وو. دار قطنی د خپل زیاتر عمر د علمی آثارو په تالیف کې تیر کړ. د هغه له آثارو څخه المعجم الاکبر او المناسک والموضع فی معانی القرآن په شان کتابونو ته اشاره کولی شو. یو سل دری اتیا کال پخوا په داس یو ورځ د 1216 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې په څلورمه نیټه د هندوستان یو ستر عالم سید محمد دلداری وزیږید. هغه خپل ابتدایي زده کړې له خپل پلار او د هغې زمانې له عالمانو څخه حاصل کړې او په مختلفو دینی علومو کې د کلونو کلونو له علمي زده کړو وروسته یې د ارزښناکو کتابونو تالیف ته هم همت او ملا وتړله. د هغه له آثارو څخه چې له 40 ټوکو زیاده په فقه د فقه په علم کې عماد الاجتهاد کتاب ته اشاره کولی شو. اتاو یا کال پخوا د 1320 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې په 15 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب ارواښاد ستر مشر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په 22 کلنۍ کې د خدای په خاطر پاڅون ته د خلکو د رابلنې لپاره لومړنۍ سیاسي بیانیه صادره کړه. امام خمینی په دغه بیانیه کې د خلکو د تیرو او اوسنیو او راتلونکو وختونو کې د حالاتو له څیړنې او شننې سره د خدای لپاره پاتسون د نړۍ د اصلاح یوازنۍ لار وبلله.
تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهرنی پښتو خپرونه اورئ.
الهنا ما اعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك ان الحمد لك والملك لا شريك لك.
الهی نمونا
الهنا ما اعدلک
ملیک کل من ملک الهنا ما اعدلک ملیک کل من ملک لبیک قد لبیت لک.
ګلونو اوریدونکو د الهي نومونو له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. په دغه لړۍ کې بنان درته د خدای تعالی د یو بل نوم یعنی صبور په حقله خبرې وکړو په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
ګرانو دوستانو، د خدای تعالی یو بل صفت صبور دی. صبور له صبر څخه راوتلی او د سختیو او مشکلاتو د زغملو په معنا دی. په عرب ادبیاتو کې صبور کلمه صفت مشبهه ده او معنا یې د هغه ذات چې همیشه صابر او زغم لرونکی وي. په صبر پورې تړلی ټکی یا مشتقات یې تر 90 ځلونو زیات په قرآن کې راغلی دی او هر ځل ورسره یو ګټور ټکی او مطلب ذکر شوی دی. دوستانو، لکه چې په تیرو خپرونو کې مو وویل، د خدای تعالی ذات مونږ پوره نشو پیژندلی او هیڅ څوک پرې د احاتې وس نه لري. یوازنی څیز چې انسانان ورته لاسرسی لري د خدای تعالی نومونه او صفتونه دي. د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په یو حدیث کې راغلی دی چې وی فرمایل خدای تعالی نه نوی نومونه لري او هر څوک چې احسار کړي یعنی وی شمیری یا ویل ولی جنت ته داخليږي. البته لکه څنګه چې پوهیږي د دغو نومونو د لوستلو مطلب دا دی چې انسان په خپل زړه او ځان کې د هغوی نور او رڼا منعکس کړي او په دغو صفتونو ځان ښکلی او سنبال کړي. د عربو لغت پیژاندو له نظره تخلق یا په اخلاقو سنبالښت یعنی دا چې انسان د یو چا اخلاق ومني او خپل عمل او کړچار هم د هغه پشان کړي. نو خدای تعالی له نه نوي نومونو څخه به نن درته په الصبور نوم وغږیږو او له خدای دعا کوو چې موږ او تاسو ته د دې توفیق راکړي چې ځان په دغه شریف نوم متخلق وګرځوو.
د خدای تعالی یو بل صفت صبور دی. صبور له صبر څخه راوتلی چې د سختیو او مشکلاتو د زغملو په معنا دی. په عرب ادبیاتو کې صبور کلمه صفت مشبهه او معنای دا ده چې هغه ذات چې همیشه صابر او زغم لرونکی وي د خدای تعالی لپاره چې کله د صبر ټکی استعمالوو نو مطلب یې ده چې د بندگانو د سرکشۍ ګناه او د هغوی د کفر او شرک په وړاندې خدای تعالی هیڅ انفعال نخی او دغه څیزونه پرې اثر نشي اچولی. انسان په عین حال کې چې د خدای تعالی په بندګۍ او اطاعت موظف او مکلف دی د یو داسې مخلوق په توګه چې اختیار لري کولی شي په خپله اراده او غوښتنه بې لارې او کجربي وکړي او په ګناه او معصیت کې ډوب شي. په عین حال کې صبور خدای سره له دې چې د دې وس لري چې فوراً خپل گناهکار بنده لمنځه یوسي او یا ورته سزا ورکړي خو تر آخري شیبو ورته فرصت او مهلت ورکوي چې شاید حق ومني او له زلالت او گمراهۍ راووزي او نجات ومومي. د صبر نوم له مفهومي نظره حلیم صفت ته نږدې دی. دا دوه ټکی سره له دې چې په عرف کې د یو بل په ځای استعمالیږي او له دواړو یوه معنا اخیستل کیږي خو په خپلو کې ځینې تفاوتونه او توپیرونه هم لري. حلم چې کله د انسان لپاره وکارول شي نو معنا یې دا د غضب او احساساتو او هیجاناتو په وړاندې د انسان زغم او صبر خودل او د یو خاص آرامښت او اطمینان لاسته راول. له همدې کبله ویل کیږي چې حلم د غضب په مقابل کې دی خو صبر بیا تر دې زیاته وسیع او جامع معنا لري ځکه چې صبر د دریو څیزونو په مقابل کې دی. یو د شیطانی وسوسو او نفسانی خواهشاتو، دوهم د خدای تعالی په اطاعت او عبادت او بندگی کې د سختی او پوړاندی او دریم هم د هغو مصیبتونو او سختی او پوړاندی چې په انسان راځي. په دې ډول چې صبور انسان د پیښو پوړاندی هم هغه اطمینان او ډاډه او آرامښت ولري چې له پیښې مخکې یې درلودل او خپله ژبه په شکایت پرانینیزي او غړی له ناوړه حرکتونو وساتي.
تعالی صبور دی او پیغمبران او د هغوی منون کې صبر او زغم ته بللی دی. خدای تعالی د پیغمبرانو او نیکو کسانو د کامیابی راز د دین د تبلیغ په لاره کې په سختۍ او باندې په صبر کې ګڼي. له همدې عمله د صبر کلمه تر 90 ځل زیاته په قران کریم کې ذکر شوې ده او هر ځل ورسره یو ګټه ورټکه او مطلب هم موجود ده. د بقره د مبارکی سورې په 153 آیت کې په دې اړه راغلی دی: یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. یعنی هے هغه کسانو چې ایمان مراوړې دي، ل صبر او مانزه مرسته وغواړي، ځکه چې خدای ل صابرانو سره دی. امیر المؤمنین حضرت امام علی علیہ السلام هم د صبر د مقام په بیان کې فرمایي: صبر او زغم کوي، ځکه چې صبر او ایمان د سر او بدن پشان دی، او لکه څنګه چې بدن بے لسره ګټه نه لري، ایمان هم بے لصبره هیڅ ګټه او فائدہ نه لري.
قدرمن اوریدونکو، په بندگانو کې هغه څوک چې د خدای تعالی په صبر نوم باندې متخلق کیږي، چې د خندونو او ستونزو په وړاندې صبر وکړي او شکایت او بیتابی و نکړي او زړه یې پریشان نه شي، په حقیقت کې صبر هغه کلی ده چې له خدای تعالی سره د انسان مینه زیاتوي او انسان ته د خدای تعالی مهرباني، رحمت، احسان او مغفرت ډالۍ کوي او هغه په کتاب او سنت باندې ټینګ ساتي. صبرناک کس چې ځان د خدای تعالی په صبر نوم باندې سنگاروي، د الهي رنگ په اخیستلو سره د هغه محبوب ګرځي. یو نمونه حضرت ایوب علیه السلام دی. هغه ډیر شتمن وو، خو ټول شتمنی له لاسه لاړه. له دې نه علاوه ټول اولادونه هم ناڅاپه مړه شول او خپله هم په یوې سختې بدنی ناروغۍ اخته شو. خو د مصیبتونو هیڅکله په الهي درگاه کې د هغه شکر کم نه کړی شو، بلکې مناجات او راز و نیاز به یې لا زیاتېده. ځکه نو د الهي حکمت له مخې هغه ټول نعمتونه چې ترې اخیستل شوي وو ورستانه کړی شول. د سورې سوات د 43 او 44 مبارکو آیتونو په ځینو برخو کې په دې هکله داسې راغلی دی: او هغه ته مو د هغه کورنۍ او ورسره هومره نور خپلوان ور وبخښل چې زموږ لخوا په هغه باندې یو ډول رحمت وي او د اوخیارانو لپاره پند وی. موږ هغه صبر کوونکی ومونده، ډیر ښه بنده وو، بېشکه چې هغه زیات په توبې سره خدای ته ستنېدونکی وو. او البته چې د دې صبر انعام د الهي مغفرت او تلپاتې جنت ته لرسېدو کم څیز نه دی. هیرول نه دی پکار چې د قرآن کریم او اطرت په کلتور کې هر نیک عمل او د خیر هر یو کار یو معلوم او ټاکلی انعام لري. خو د سورې زمر د 10 آیت له مخې په قیامت کې د صبر او د صابرینو اجر او انعام بې اندازې او بې حد دی، او صابران خپل اجر او انعام به حساب ترلاسه کوي. خدای تعالی د سورې رعد په 24 مبارک آیت کې داسې فرمایي: او هغوی ته وایي: سلام دې وي په تاسو، ستاسو د صبر او استقامت په خاطر څومره ښه انجام دی د هغې تلپاتې سرای.
ګرانو دوستانو، لکه څنګه چې صبر او زغم د خدای د پیغمبرانو او اولیاو یو ستر صفت دی، خو په هغوی کې ځنی د صبر څرګندې نمونې دي. لکه د مخالفانو د ځورونې او تکذیب او بدوردو په وړاندې د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم صبر. خدای پاک دوی لا زیات صبر ته چې صبر جمیل دے بولی. د سورہ معارج په 15 مبارک آیت کې فرمایي: نو بس جمیل یعنی خپل صبر خپل کړه. صبر جمیل د سختو پیخو او درنو ازمیختونو په وړاندې د خایسته صبر په معنا دی، چې د انسان د روح د پراخوالی او شخصیت نښه ده. د صبر جمیل یوه بله غوره بیلګه د امام علی علیه السلام لور بی بی زینب سلام الله علیها ده. د اسلامي نړۍ د دغې سترې میرمنې شخصیت د غمونو او سختیو په وړاندې په تیره بیا په کربلا کې د خپل ورور امام حسین علیه السلام د پاڅون او د ورپسې پیښو په دوران کې کله چې یزید بی بی زینب ته وویل آیا ودی لیدل چې خدای تعالی له تاسو سره څه وکړل او په کربلا کې در سره څه وشول، نو هغې قدرمنې بی بی د یزید په ځواب کې وفرمایل ما له ښکلا پرته هیڅ ونه لیدل. د حضرت زینب سلام الله علیها دا له معنا ډکه جمله د هغې د صبر او رضا د مقام نښه ده، چې تل الهی امر او قضا ته تسلیم وه او هیڅکله په الهی درگاه کې شکوا او شکایت ونه کړه.
ګران اوریدونکو، د پروګرام په پای کې د تل پشان لاس دعا ته پورته کوو او د جوشن کبیر دعا دا برخه زمزمه کوو. اللهم انی اسألک باسمک یا عفو یا غفور یا صبور یا شکور یا رؤوف یا عطوف یا مسهول یا ودود یا سبوح یا قدوس سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب.
د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو، له خدای تعالی غواړو چې موږ ته هم په دغه ښکلي صفت باندې د سنبالېدو توفیق را په برخه کړي. نو په همدې دعا سره ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
لبيك إن الحمد لك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والملك لا شريك لك والملك لا
دا تهران دے ایران د اسلامی جمهوریت غاگ او تاسو زمونږ یو ساته سهرنه پښتو خبرونه اورئ.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې نومي لړۍ د دې اونۍ په پروګرام کې درته هرکلی وایو. عزیزانو، د تل په شان نن هم وړومبۍ د دغو دواړو هیوادونو مهمو خبرونو او بدلونونو ته یواز غلنده کتنه کوو او ورپسې د ځینو په هکله تحلیلي برخه هم تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. یادونه هم ضروری ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کیږي.
افغانستان کې د داعش د ترهګرو بریدونو زیاتوالی او له ترهګرۍ سره په چلند کې د طالبانو د حکومت کمزوري، د قدس په نړیواله ورځ د صهیونستانو خلاف د طالبانو د حکومت دریز، په افغانستان باندې د طالبانو له دوباره واکمنېدو وروسته د کابل ماسکو ترمنځ ړومبنی نیغ په نیغه پرواز، په افغانستان کې د داعش د فزیکی شتون د نشتوالي په هکله د طالبانو ادعا، عربستان ته د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سفر، د پاکستان د نوی خارجه وزیر د لوړې دستورې او د افغانستانی خارجو د امنیت د ضمانت لپاره له طالبانو د ملګرو ملتو غوښتنه د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ ډیر مهم بدلونونه وو. دوستانو، د پروګرام په دوام کې د ځینو ذکر شوو موضوعاتو په هکله شننې او څېړنې لرو، نو راسره مل ووسئ.
د پاکستان د نوی خارجه وزیر په توګه د بلاول بوټو زرداری د لوړې دستورې د دغه هیواد ولسمشر عارف علوي پښتون سره ترسره شوې. د شهباز ریف په مشرۍ د پاکستان د نوی کابینې د غړیو د لړلیک له اعلانېدو او د هغوی د لوړې د مراسمو له ترسره کېدو یوه اونۍ وروسته، بلاول بوټو زرداری هم تیره چهارشنبې د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لوړ وکړه. د پاکستان نوې ائتلافي حکومت د مسلم لیگ له نواد څنګ پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلام ګوند، متحده قومي غورزنګ او له څو نورو وړو سیاسي ګوندونو د یو شمېر استازو په ګډون جوړ شوی دی. پیپلز پارټي چې مشري بلاول بوټو زرداری کوي، د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان په نوې کابینه کې نه وزارتخانه په واک کې لري، او لکه څنګه چې اټکل کېده د پاکستان له څو مهمو وزارتونو څخه د دغه هیواد خارجه وزارت مسؤلیت هم پیپلز ګوند ته وسپارل شو. پاکستان پیپلز پارټي د عمران خان د حکومت په پرځولو کې او ورپسې د دغه هیواد د نوي حکومت په جوړولو کې د مسلم لیگ نواز څنګ ډیر مهم شریک دی، چې د شهباز شریف په مشرۍ په نوي پارلماني ائتلاف کې د شتون د امتیازاتو هم برخمن دی. که څه هم بلاول بوټو ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت درون مسؤلیت سپارل شوی، خو د بهرنی سیاست په ډګر کې د هغه د تجربې نشتوالی د پاکستان د نوي حکومت لپاره یوه ستره ننګونه ګرځېدلی شي. دې ته په پام سره چې نن سبا د پاکستان په بهرنی سیاست کې ډېرې مهمې دوسیې مطرح دي، په طبیعي توګه باید په دغه څوکۍ یو داسې کس ناست وي چې لږ تر لږه د سفیر په کچه د هیواد په خارجه وزارت کې د فعالیت مخینه درلوده. دمګری د پاکستان په بهرني سیاست کې مطرح تر ټولو ستره دوسیه افغانستان او په دغه هیواد پورې اړوند کورنۍ او بهرني بدلونونه دي چې اسلام آباد مجبور دی د تاریخي، سیاسي، امنیتی او سیمه ییزو ملاحظاتو پر اساس په جدیت او هوښیارۍ سره او په فعال توګه په دې ډګر کې رول ولوبوي. په داشان حالاتو کې د پاکستان د خارجه وزارت دنده بلاول بوټو ته سپارل شوې ده، چې په دې ډګر کې د پریکړې کولو هیڅ تجربه نه لري، او همدا چاره ممکنه ده په دوام کې په هغه او په پاکستان باندې پر واکمن سیاسي ائتلاف باندې د نیوکو لامل شي. د افغانستان پر دوسیه سربیره یو بل چیلنج چې بلاول بوټو ورسره مخامخ دی، د امریکا، چین او روسیې په شمول د نړۍ له سترو قدرتونو سره د پاکستان د اړیکو د برابرولو طریقه او روده ده چې په دغو کې هر یو نړیوال لوبغاړي ته نه انډوله او بې سوچه نږدې کېدل به د دغه سیال مثلث له نورو برخو سره د اسلام آباد په اړیکو کې د زیژوالي سبب شي.
ګرانو دوستانو، له ترکیې وروسته پاکستان هم په زوره د افغانستانی کډوالو د ستنولو لپاره نیټه وټاکله. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان وویل د افغانستانی تذکرې لرونکي هغه کډوال چې د رسمي ویزې پرته یوازې د راتګ په اجازتنامې سره پاکستان ته کډه شوي دي، د اپریل تر 9 نیټې وخت لري چې د تورخم سرحد له لارې خپل هیواد ته ستانه شي. دا ویلو ده چې چې پاکستان په دې وروسته او میاشتو کې په مجوز سره د افغانستان خارجو ته تګ راتګ آزاد اعلان کړی وو. د هغه ډله افغان کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت پریکړه چې بیل رسمي ویزا دغه هیواد ته تللی دي په داسې حالاتو کې چې افغانستان نا امن او بې ثبات دی، هغه سخت پروګرام دی چې د بشري حقوقو د ارګانونو د نیوکو لامل ګرځېدلی شي. په طبیعي توګه د هغه هیواد خارج چې په جنگ او بې ثباتۍ کې ښکیل دی، ګاونډي هیوادونو ته تګ د نا امنۍ له پایلو د خوندي پاتې کېدو یوه لاره ګڼي، او همدا وجه ده چې پاکستان له تیرو څو لسیزو راهیسې د افغانستاني کډوالو مقصد دی. سره له دې چې اټکل کېده په افغانستان باندې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته به په دغه هیواد کې نا امنۍ کمه شي، خو داسې ونه شول او افغانستان لا هم له نا امنۍ او د ترهګرو بریدونو سره مخامخ دی چې د دغه هیواد د خلکو روزمره ژوند یې ګډوډ کړی دی. په داسې حالاتو کې چې د خپرو شوو احصایو له مخې پاکستان او ایران ته د افغان کډوالو تګ په دې وروستیو میاشتو کې ډیر زیات شوی دی. په دغو دواړو ګاونډي هیوادونو کې هم د کډوالو د اړتیاو د پوره کولو او حتی د ځینو امنیتي او ټولنیزو ستونزو په هکله هم یو لړ اندېښنې رامنځته شوې دي. که څه هم د بی ویزې افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې د پاکستان د حکومت فیصله د دغه هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د توجیه وړ کېدای شي، خو د افغانستان په دې نا امن حالاتو کې د هغوی ایستل هم تر څه حده بیړنۍ کار دی او په دې فیصله کې لږ نرمښت کېدای شو. البته باید پام وشي چې د پاکستان او ایران په شان هیوادونه چې د افغانستان د کورنۍ جنگ او بهرني نیواک د څو لسیزو په دوران کې د میلیونونو افغان کډوالو کوربتوب کړی دی، د هغوی د معیشت، استوګنې، روغتیا او ښوونې په لړ کې ډیر لګښتونه کړي دي. که څه هم د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې د ځینو افغان کډوالو لخوا د قتل او د نشه ییزو موادو د قاچاق په شان امنیتي جرمونه هم په دغو لګښتونو ورزیاتې دي شي.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ځانګړي رپورټر په افغانستان کې د ملکی وګړو پر خلاف د بریدونو لزیاتې دو سره هممهاله د طالبانو د حکومت لخوا د دغه هیواد د خلکو د ساتنې غوښتنه وکړه. ریچارډ وینټ په یو ټویټري پیغام کې په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې د افغان شاریزو د حقوقو ساتنه به وشي ولیکل، د هغو ټولو افغانانو سره یم چې خپل عزیزان د تیرې اونۍ په بوژنوونکو بریدونو کې بایللي دي. په دې وروستیو کې د کابل د لویدیز په هزاره میشته سیمه کې په ښوونځیو باندې درې پرله پسې حملې وشوې. په دغو چاودنو کې د څو زده کوونکو په شمول لسکونه کسان مړه او ژوبل شول. له دغو حملو وروسته په کابل، بلخ، کندوز او ننګرهار کې هم پرله پسې چاودنې وشوې چې تر ټولو خونړۍ پکې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د شیعیانو په جماعت باندې شوې حمله وه. په دغه برید کې چې پړه یې داعش ترهګرې ډلې ومنله، له 160 زیات کسان شهیدان او زخمیان شول. بله چاودنه د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په مولوي سکندر جماعت کې وشوه چې له امله یې د ماشومانو په شمول 3 تنه ملکیان شهیدان او 3 نور زخمی شول. د افغانستان له حالاتو د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په چوکاټ کې د دغه هیواد د خلکو د امنیت د تضمین لپاره د طالبانو له حکومت د ملګرو ملتو غوښتنه او په داسې حال کې ده چې د افغانستان خلک د ترهګرو حملو په تیره بیا د داعش لخوا د بریدونو له دوامه سخت اندېښمن دي. دا اندېښنه شته چې په افغانستان کې د ناامنه کوونکو حالاتو دوام د دې په ترڅ کې چې په خلکو کې د ویرې په اچولو سره په دغه هیواد کې عادي ژوند ګډوډ کړي، د مختلفو پرګنو د خلکو ژوند به هم په خطر کې واچوي. په داشان حالاتو کې په افغانستان کې دننه او بهر د طالبانو له حکومت ته مدد چې په خپل امنیتی پروګرامونو کې په بیا کتنې سره له موجودو ګواښونو سره د مقابله لپاره یو اغیزناک لار چاره پیدا کړي او په هیواد کې د داعش ترهګری ډلې د خونړیو او انساني ضد حملو دردونکې لړۍ غوڅ کړي. په تیره بیا دا چې د داعش د هدفمنو ترهګرو حملو ستره برخه د افغانستان د شیعه مسلمانانو پر خلاف ده چې په دغه هیواد کې د مذهبي اختلافاتو لاره هوارولی شي. داسې ښکاري چې په روانو حالاتو کې د طالبانو حکومت د افغانستان د خلکو د امنیت په تامینولو باندې د ژمنوالي په اکله د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره په هیواد کې د داعش د بریدونو د کمولو او بندولو په موخه خپل پوره توان وکاروي چې د هیواد په اداره کولو کې له دې په زیاتې کمزورۍ تورن نشي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د افغانستان او پاکستان د تیرې یوې اونۍ مهم حالات او بدلونونه مو درته وڅېړل. په دې هیله چې د خوښې او استفادې وړ مو ګرځېدلی وینو، د پروګرام د وخت په ختمېدو سره ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خات او آباد اوسئ.
تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، زموږ دغه سهارنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. هر چیرې چې یاست بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان او ورځ مو هم له خوشحالیو او نیکمرغیو ډکه.